په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې در ورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخي پاړه د مشرانو کمیټه جوړه کړې ده. افغانستان په فرا ولایت کې طالبانو 15 تنه پولیسواله وجلي. امریکا وایي له ایران سره بغیر د شرطونو خبرو اترو ته تیار ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخي پاړه د خبرو اترو لپاره د مشرانو کمیټه ټاکلې چې نن به یې په پیښور کې اولنۍ غونډه کیږي. د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر د دې کمیټې جوړولو په لړ کې په د شمالي وزیرستان میرام شاه سفر وکړ. نوموړي بیګام شال لیډیو ته وویل
چې کوم د نن کسانو جرګه مونږ جوړ کړی ده، مونږ په درشي باندې اتفاق کړی دی چې مونږ به داسې د امن و طرف ته بیایو چې نور د مونږ خلک ونه ځورېږي. وزیر اعلی صاحب باقاعده اناؤنسمنټ کړی دی چې کوم په دې کې ژوبل شوي خلک دي او کوم بدي هغه لپاره پیکیج اعلان شوی دی.
اجمل وزیر زیاتوي چې د دې پیښې له ځینو متاثرینو سره حکومت مالي مرستې کړې دي. د مئی په 26مه په خړ کمر سیمه کې امنیتي ځواکونو په مظاهرینو ډزې وکړې چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ادعا سره سم د دوی له لاسو زیات پلویان وژل شوي او څلوېښت نور جوبل شوي وو. بلخوا پوځ وایي لومړی د دوی په پوستا برید وشو چې پکې 15 سرتیري جوبل شول. بیا د دوی په جوابي کاروایي کې درې بریدګر ووژل شو. له باجوړه منتخب د قامي اسمبلی غړی ګلداد خان وایي په خیبر پښتونخوا کې له شاملې دوه وروسته په قبایلي ضلعو کې د ړنګو شوو کورنو بیا رغولو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي دي. نوموړي بیګام شال جړی ته وویل چې دې لړ کې به ډېر زر د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای سروې شروع کړي. ګلداد خان وایي
اوس مونږ راوچ راوته د نور مزدور نم پکې پیسې راشي خو چې د دوی کما سوالونه شوي دي هغه کې مومن هم شامل دي او هغه کې باجوړن دی نو هغه تیار ته به هم ورکړې کیږي. د دې لپاره به سروې کیږي او چې کم کم ځګي باندې ضرورت دی هغوی ته به پیسې ملاویږي.
په پخوانی فاټا کې له قدرتي فتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرو تر مخه په باجوړو مومندو کې په تیرې ونی ملسیزه کې د وسلوالو بریدونو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې خوښه شل زره ودانۍ ړنګې شوې چې پکې د خلکو د کورونو نه علاوه سرکاري ودانۍ هم شامل دي. د پاکستان پنجاب صوبې د صحت چارواکو هغه خبرونه ناسم بللې چې وایي د ساحیوال خار په یو روغتون کې د ایر کنډیشنز بندېدو له وجې اته ماشومان مړه شوي دي. تېره ورځ یاد روغتون ته د ورتګ پر مهال د صحت څانګې مرستیال سکرتر رفاقت علي خبریالانو ته وویل دوی د دې معاملې معلومات وکړل چې تر مخه یې د ماشومانو په وارډ کې لګېدلي یوولسو ایر کنډیشنونو کې صرف یو کار نه کاوه او اتنه صرف درې ماشومان مړه شوي چې د مرګ وجوهات نور دي. پرون پاکستانی رسنیو رپورټونه خبرول چې په د پنجاب صوبې په سایوال خار کې په هسپتال کې د خالي او اتوار تر منځ شپې پر مهال د ګرمۍ له وجې اته ماشومان مړه شوي دي. بیا د یاد روغتون مخې ته د مړو شوو ماشومانو د میندو پلرونو د احتجاج رپورټونه هم خپاره شول چې د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار یې د تحقیقاتو امر وکړ. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان فرا ولایت په لاش جوین وزلسوالۍ کې په امنیتي پوسټو د طالبانو په ډلهیز برید کې 15 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند محب الله محب تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل دغه برید د جون په 2مه نیټه د شپې مهال شوی چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. د نوموړي په خبره په دې برید کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه سخت ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې د ایران سره بغیر له شرطونو خبرو ته تیار دی، خو دا چې واشنگټن به په تهران فشار جاری ساتي. نوموړي دا څرګندونه پرون په سویټزرلند کې له خپل سویس سیال اګنازیو کیسس سره تر ملاقات وروسته وکړې. پومپیو له کیسس سره یوې غاړې خبري غونډې ته وویل واشنگټن له تهران سره بغیر له وړاندې ایښودل شوو شرطونو کې ناستو مذاکراتو ته تیار دی، خو زیاته یې کړه چې په بنیادي توګه د ایران د جمهوریت او انقلابي ځواک ناوړه هلې ځلې په شا بیولو لپاره به امریکایي هڅې دوام لري. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي ویلي چې د تر هغې د واشنگټن او تهران ترمنځ خبرې اترې نشي کېدای چې امریکا خپله عمومي رویه بدله کړې نه وي. قطر په سعودي عرب کې د هغه بیړنۍ سرمشریزي نتایج رد کړي چې په سیمه کې له ایران سره د تناو زیاتېدو په اړه شوې ده. د سعودي عرب په قربتوب په مکه کې د مئی په 1 او 1 ترسره شوې دې سرمشریزه کې د سعودي عرب پاچا سلمان په ایران تور پورې کړ چې د ده په وینا د ترهګرو فعالیتونو له وجې د تیلو نړیوال رسد له خطر سره مخ کیږي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره ټلویزیون ته وویل چې په دې بیانونو کې د ایران غندنه شوې خو تهران سره د خبرو کولو لپاره د منځ لارې پالیسۍ په اړه څه نه دي ویل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د سرمشریزي د ایران په اړه د امریکا تګلار خپله کړې او پکې گاوند په پام کې نه دی نیول شوی. او بل خبر دا چې د شام سرکاري خبری ایجنسی سنا وای د حکومت هوایي دفاعي نظام په هم صوبه کې د هوایي ځواک په یو مرکز شوی اسرائیلي جارحیت ته جواب ویل دی، خو په فوري توګه د دې برید د نوعیت تصدیق نه دی شوی. د شام پوز ادا کوي چې نور راکټونو یو پوزي وجلې، دوی جوبل کړي او د وسلې یو ګودام یې په جزوی ډول زیانمن کړی دی. بلخوا برتانیا میشت د شام بشري حقوقو د سار اداره وای په دې برید کې د یو پوزي په ګډون 15 تنه وجل شوی دی. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ د 2019 کال نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ میچ کیږي. دا میچ به د پیښور په وخت ماسپخین 2:30 بجې د انګلستان په نوټنګم میدان کې شروع کیږي. د دې کپ په ولنی میچ کې 13 جمعه ویسټ انډیز پاکستان ته ماتې ورکړه. سبا له با د کابل په وخت د ماسپخین په 2 بجو د افغانستان او سریلانکا ترمنځ میچ کیږي. دا تر دې دمه مشال خبرونه او درته زمونږ خبريال سیرال ظهیر د کرم سیوبای او موسم حال وای.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.8 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ شپېته پیسې او په 1.4 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.5 روپۍ او یا پیسې او په 1.5 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.5 روپۍ شپېته پیسې او په 3.5 روپۍ نوي پیسې. او یو افغانۍ په 1.5 روپۍ پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ واتیا پیسې خرڅول کیږي. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې پورس به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 15 بنو کې 1.6 او 1.6 ژوب کې 15.5 او 1.8 او کوئټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د کبالی ضلع چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار اجمل وزیر وایي د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې په نتیجه کې د پیدا شوي حالت سمولو په هدف کې د سیمې د مشرانو یوه 9 کسیزه جرګه جوړه کړې ده. د جرګې یو غړی وایي له انتظامي او پولیسي چارواکو سره لیدلي او هغوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
په جرګه کې لوکل انتظامیه ته دا وینا وکړه دا چې څومره خپ نیولې شوي دا فوري طور باندې خوشیږي.
په قومي سملای کې د باجوړ د خلکو یو استاد وایي له خیبر پختونخوا حکومت سره به خبره کوي چې د باجوړو هم ممندو له هغو کسانو سره مالی مرستې وکړي چې کورونه یې په پوځي عملیاتو او یا هم قدرتي آفتونو کې تباه شوي دي. او د بنو او وزیرستان میرمنې وایي خپل اختر په نکریزو او بنګړو خیسته کوي. هم رپورٹونه لرو هیله دا مشال رادیو سروسی. او دا هم اولنی موضوع له خیبر پختونخوا سره د شامل شو. کبالی زلو لپاره د صوبې د اعلی وزیر صلاحکار اجمل وزیر پرون د شمالي وزیرستان د سفر پر مهال د خړ کمر پیښې په نتیجه کې د رامنځته شوې مسلې د هواري لپاره د ځایي مشرانو یو 9 کسیزه جرګه جوړه کړه. ټاکل شوې د جرګې غړي نن په پیښور کې له چارواکو سره وګوري. اجمل وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي تیرې مې میاشتې پر 6 پوز د خړ کمر په سیمه کې پر احتجاج کوونکو ډزې وکړې او 14 کسان یې وژل. پوز بیا وایي چې سرتیرو یې پر پوستې د برید په جواب کې ډزې کړي او دا چې په پیښه کې څلور سرتیري ژوبل شوي دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
دغه مشرانو جرګه کې چیف آف وزیرستان ملک نصر الله وزیر، ملک خان مرجان او حبیب الله په ګډون نه هم مشران شامل دي چې د خړ کمر پیښې د حل لپاره به دواړو فریقینو یعنی حکومت او په درناناس پښتنو سره مشاورت کړي. اجمل وزیر بیګاش په مشال ریډیو ته وویل په اولنې فرصت کې دولت د وژل شو او ژوبل شو لپاره د مرستو پیکیج اعلان کړ او دغه مشرانو کمیټي به د خبرو د لارې د مسالې پورم نه حل غواړي.
چې کوم د نه کسانو جرګه مونږ جوړ کړې ده د دې سره ډېر لوی وګد ډیسکشن او شو مونږ په درشي باندې اتفاق کړی دی چې مونږ به دا شی د امن او طرف ته بیایو چې نور د مونږ خلک ونه ځورېږي. پېښور ته مې راغوښت چې میټینګ وي دلته ورسره پېښور کې وزیر اعلی صاحب باقاعده اناؤنسمنټ کړی دی چې کوم په دې کې ژوبل شوي کلتي او کوم بدي هغه لپاره پیکیج اعلان شوی دی چې کونه مونږ جاري کړي هم دي. پاتې شو د بندیان نو خبره یو د لاسي بندیان دي چې کوم په 16 ام پی او کې هغه گرفتار شوی دي. ریواله باندې مون خبره روانه دي د ټولو خبرو حل مذاکرات دي.
د خړ کمر په خلاپاره جوړه شوی مشرانو جرګه یو غړی ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل دغه جرګه د اولنې ورځې نه روانه ده چې په ننواته اول د میرام شاه در نازنده ولې او د ستونزې پورم نه حل غواړي.
د دې مسلې حل دا جرګې نه بغیر نه کېدو مونږ درنه ختمه کړه. دا درنه نه بعد زمونږ غا داو چې دا مسله مونږ صحیح طرف ته بوزو چې کم خلک زاپلی شوی دي پټیو شي دا د خلکو موسم دا اپیل کوو حکومت ته چې دا کم کسان نیولې شوی دي چې دا فوري تور باندې اختر ته خوشي کې او کم دوا کسان علي وزیر او مسلم داور دې سلسله کې مونږ کوشش کوو چې مونږ بالا مشرانو سره په دې باندې خبرې وکړو.
نو ما وړي زیاته کړه دواړه فریقین با سینه ستره ساتي او بے ضایا بیانونه نفرتونه جوړوي باید دغه دوام ونه لري.
زه پر امید یم چې حکومت تم خپل پالیسی کې نرمی راوالی او چې دا کم په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې حکومتي چارواکي لګیاري بیانات کوي موږ دا غواړو چې دا خله بندې کی دې د نفرت دیوالونه جوړ کړل نور هم زیات کړل. موږ ننم میران شاہ کے پجرگا کے لوکل انتظامیہ تا دا وینا اوکڑا دا آرمی مشر دے پنار وزیرستان کے دا دے سرام تاسو سلا ہوکے جرگا ور سر ہوکے دا چھ سم رخف نی ولی سوی دا فوری طور ماندے خوشی گے یو پیشرف سوی دے وزیرالا گورنر کیتی او دا آرمی دا کیتی مشر دا وزیرستان تا دریو راز مونگ سرا پا دے جرگا کے کین آسپل
دا چارواکو پا وینا دا خڑکمر پیخ وجول شو کسانو تا پینزویش لکا او جوبل کسانو تا لس لکا پیکی جلان شوی او دا پیخ دا مکمل حل پارا دولت غواڑی چه قبائلی مشرانو جرگا مضبوط شی او دوارو ترمنس پیدا شوی صورتحال پا خبرو حل تا بوزی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د بی بی سی پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وای په کبالی سیمو کې له وسلوارو سره سره پر پوز هم د ځای ولست وژنو او زورونو تورونه پوری شوی دی. پوز د الزامونه پر ناسم قضاوت ولاړ بدلې دی او په اړه د بی بی سی پښتنو ته جواب نه دی ویلی. د پاکستان ملکی حکومت هم په دې برخه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تورونو او د بی بی سی د رپورټ په اړه دریځ نه دی ورکړی. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. د بی بی سی پر پاڼه د خبریال الیاس خان په پرټنیز رپورټ کې راغلی. پر امریکا د 2001 زیږدیز کال تر ترهګر برید وروسته په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو او نامنیو کې لسګونه زره خلک وژل شوي خو له دې سره سره پر وسلوالو او پوځ هم د خلکو د وژنو او زورونو تورونه پوري شوي. الیاس خان په رپورټ کې یو لړ مثالونه ورکړي دي. دی وایي په 2004 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ خبر ورکړ چې د طالبانو یو مهم قومندان عدنان رشید او دغه د کورونا 15 غړي په بمبارۍ کې وژل دي. رشید د پاکستان هوایي ځواک په خوانی کارکونکو او هغه کس وو چې د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزای ته لیک استولې او پکې پر هغه د حمله جواز ورکړو. نوموړی د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د برید په تور بندي وو او د بنو زندان په ماتولو تښتېدل وو. خو په لیکنه کې راغلی په بمبارۍ کې د رشید د وژنې داوا هغه وخت ناسم اثبات شو چې د یو کال وروسته په ویډیو کې څرګند شو. لیکنه کاږي اصلن د جنوبي وزیرستان په همزونی کلی کې په شوې حمله کې د یو ولسی وګړي کور په نخښه شوی چې په کې ټول کسان وژل شوی ول. الیاس خان لیکي پوز په عملیاتو کې د تیروتنو رپورټونه نه مني. نوموړي د رپورت لپاره په سیمه کې له یو شمېر عینی شاهدانو سره مرکې کړي دي. په دوی کې نذیر الله هم شامل دی چې په 2014 زیږدیز کال کې نوې واده کړی او په خونه کې ویده و چې د چاودنو په غږ ویښ شو. دیوای په همزونی کې په بمبارۍ کې د کورنۍ څلور غړي وژل شول. د بی بی سی پر رپورٹ کې راغلی د پاکستان د پوز لویان سره د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه داوی شریک کړي چې په قبایلو کې د خلکو زورونو د بیلګو په توګه یادوي، خو پوز د تورونه پر ناسم قضاوت ولاړ بللی او نور یې ور باندې له تبصرې کولو ډډه کړې. لیکن وایي د عمران خان په مشرۍ ملکی حکومت هم د غورزنګ او د بی بی سی د رپورٹ په اړه دریځ نه دی ورکړی. لیکن کاږي عمران خان چې په پوزیشن کې و نو اکثر به په قبایلو کې د بشري حقوقو پر سرغړونو خبرې کولې. لیکن وایي کله چې په 2001 زیږدیز کال کې وسلوال طالبان قبایلو ته ورغلل نو هلته سلګونه ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړل او په دویم پړاو کې د قبایلي مشرانو په وژنو لاس پورې کړ. د ارقامو سره سم په هغو سیمو کې له 0 څخه تر 2000 پورې قبایلي مشران وژل شوي. الیاس خان وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان هم په سیمه کې د پاکستان پوځ له لاسه د سرتیرو د زورونو شاهدان دي. دوی وایي په 2014 زیږدیز کال کې د شمالي وزیرستان په ټیټي مداخلو کې پر پوز تر برید وروسته سرتیرو د وسلوالو نیولو په مخه کلی محاصره کړ. خلک یې ووهل او د هغو ماشومانو خولې یې له خاورو ډکې کړې چې چغې وهلې او ژړلې. په لیکنه کې د جنوبي وزیرستان د ستارجان مسعود خبرې هم راغستل شوي چې دی وایي تر همداسې و برید وروسته پوځیانو په شکتوي کې مشکوک کسان ونیول او دوی ورڅخه وویشتل. دی وایي سرتیرو څلور زامن په ګاډي کې له ځان سره روان کړل. مسعود وایي سرتیرو یې وراره ریزورجان پر سر وواهه او ژوبل کړ. د ده په خبره د پوځیانو د ګاډي ډرایور ورته وروسته وویل چې ریزورجان مرګونی و چې سرتیرو ګاډی ودراوه، په سر یې وویشت او هم هلته پرېښود. مسعود زیاتوي له هغې ورځې راهیسې د ده د ورور او درو ورېرونو هېڅ پته نه لګي. لیکن زیاتوي دا یوازې د ستارجان مسعود او کورنۍ د کړاوونو کیسه نه ده، بلکې د سیمې فعالان وایي له 2002 زیږدیز کال راهیسې څه د پاسه 8000 کسان ورک دي او د مړ ژوندي خبر یې نشته. مشال راډیو په خپلواکه توګه د بی بی سي د دې رپورټ د معلوماتو د کروالي تصدیق نشي کولی او لا یې په اړه د پوځ یا حکومت خبرګون هم نه دی راغلی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونسه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
له هغې وروسته چې په پخوانی فاټه کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره د خیبر پختونخوا سوبې برخه ګرځېدلې، د مومندو او باجوړ خلک اندېښمن دي چې په پوځي عملیاتو یا هم قدرتي افتونو کې د دوی د ورانه شو کورونو او مارکیټونو توان به څوک ورکوي. دوی هیله مند دي چې د سوبې حکومت به د دوی غږ واوري او مرستې به ورسره وکړي. په کامي سمله کې د باجوړ یو استاذ وایي هڅه به وکړي چې له حکومت د سیمې د اغېزمنو خلکو لپاره مرستې ترلاسه کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د پخوانی فاټا د حادثو ځپلو د بیا رغونې اداره اف ډی ایم ای ختمه شوې او د دغه ادارې کارکوونکي په صوبایي ډیزاستر مینجمنت اتارټی کې ورګډ شوي. د دغه ادارې د ختمېدو اعلامیه د پاکستان په اساسي قانون کې د 15 بدلون د لاندې شوي چې د محمد او باجوړ خلک لا هم اندېښمن دي. د دوی چې کومې ودانۍ ړنګې شوي وي نو اف ډی ایم ای ورته پیسې نه وي ورکړي. آیا دا معاوضې به ورته د صوبې تر انتظام لاندې یا د اتارټی ورکړي او که نه؟ د باوتی محمد فردوس خان صاحب وای
اوس هم دغه خلک چې د شکوونو سره یاري وګورئ چې سکیورټي فورس نه ستدي یا په دې انقلاب کې وای شي دي هغه خلک مجبور دي پنجاب کې او پېښور کې هغه وګړي هغه ورکړي او دل تر اتک غواړي خو ته دغه منشي راته لې دل تاغي کوی نو رام پاتې دي هغه د مجبورن د طریق سره د حکومت له مویزه ورکړي او دل تر اچ خپل جون د تیر کې خپل کورونه جوړ کړل.
او ګلشه هم د لکړو سیدون کې دی او دوه چې خوشبین دي نه به غزیدل اتارټي ورته پیسې ورکړي.
او چې دغه اداره ختمه شو او دغه کوم خپل ارو د بلې محکمې ته حواله کو ډی ډی می ته نو مونږه توقع لرو دغه محکمه مونږ په علاقو کې مستشارون له ماویزی ورکی او دلته سروي وکي.
په محمد او باجوړ کې د عسکري اپریشنونو او د وسلوالو لخوا د سرکاري او غیر سرکاري ودانو د رنګولو او بیا د زلزلو او د بارانونو وروجې د پورا او نیمای ډونګو شو ودانی شمیر د پخوانی فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا څه د 20000 زیات خودل شوی. په دې کې ځینې سرکاري ودانی خو سرکار بیا رغولې دي، ولې د خلکو کورونو مارکیټونه ځینو خلکو په خپله خورغولي خو لا هم ډیر زیات پکې اړنګ پراته دي. د باجوړ نه منتخب د قومي سیملې غړي ګلداد خان وایي چې اوس د صوبې د انتظام د لاندې د آفتونو نه د رغونې ادارې سره به خبره کوي چې پاتې شوي خلکو ته هم معاوضې او یا تاوانونه ورکړي.
کم تیار پړ پروت د صوبې سره دا کم دوی ته دا پیسې رسېدل نه. اوس موږ راوچ راوته د نور مزدور نه پکې پیسې راشي خو چې د دوی کما تاوانونه شوي دي هغه کې ممان هم شامل دي او هغه کې باجوړ نه نو هغه تیار ته به هم ورکړي کیږي.
دا پخوانی فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی او دا صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی دے چارواکو سرا مو کوشش کو چے دا دغه خلکو د پختونو جواب ترے واخلو خو په رابطی کولو کې ور سرا بریالی نشو. شانواز ترزی مشهد ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پیښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ مشر محمد هاشم نیازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت کمیدو مسلې د مخنیوي لپاره باید دواړه حکومتونه کار وکړي. د نوموړي په خبره سیمه ییز تجارت د سیاسي او نورو اختلافاتو قرباني باید نه اوسي. افغان کونسل جنرال همداراز د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان تجارانو ته اسانتیاوې پیدا کړي چې هغوی وکولی شي په هغه هیواد کې په خپلو او یا هم د خپلو شرکتونو په نومونو خپلواکه سوداګریزې هلې ځلې وکړي. له محمد هاشم نیازی سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان او افغانستان په تجارت کې د راغلي کمی غټ لاملونه څه دي.
زمونږ د اول نم دا کوشش وو او کوشش کوو چې تجارت وده وکړي ځکه چې دواړه خواته نه غریب خلک متاثر کیږي او زما خواسته دواړو حکومتونو نه چې سیاست به جدا یا تجارت به جدا وي. خدای نه خواسته که حالت هر څومره خرابیږي به هم به تجارت نه متاثر نشي. تجارت اگر چې کم شوی خو موږ کوشش کوو چې د دې په چې کوم مشکلات او پرابلمونه هغه لري کو او موږ په دې ارتباط باندې د کور کمانډر سره د ځمکني قواو مشر دی خیبر پختونخوا هغه سره په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي چې څومره زر کېدای شي تجارت مخ ته لاړ شي.
تاسو څه وایئ؟ د عمران خان یو بل اعلان هم کړی و چې کم دلته افغانان دي نو هغې ته به ویل چې بینک کې اکاونټونه دغه کېږي. په هغې کې بیا بینکونو څه میکانیزم جوړ کړی یا په هغې باندې بیا څه عملي کار شوی که نه دی شوی؟
عملی کار یو څه شوی ده خو کوشش دا کوو چې یوازې اکاونټ مثلا نه ده. ډېرې خبرې دلته داسې دي چې د هغې د حل کولو لپاره موږ کوشش کوو لکه فرض که افغانان باید وکولی شي چې هغه جایداد واخیستلی شي په خپل نوم باندې تجارت وکولی شي لیسنس وکولی شي. پخوا به چې دا به داسې کېده چې د پارتنرشپ په شکل باندې به د پاکستاني سره هغه کېده. اوس موږ دا کوشش کوو چې یاره تجارت هر افغان وکولی شي په خپل نوم باندې تجارت وکړي. کوشش دا کوشش دار اکاونټونه ټول لرې شي دې سره تجارت هم مخکې ځي دې سره مینه محبت هم پیدا کوي.
دغه رکاوټونو لرې کولو لپاره چې په افغانستان کې د سولې کومه پروسه روانه ده او د طالبانو سره د مذاکراتو کوم بهیر ده هغه څومره هم دی او هغه څومره پرمختګ پاتې کیږي؟
خیر د دیرش کلو یا د پنځه دیرش کلونو جنگونه دا د سزور ختمېدای نشي او د دې ختمېدلو په سزور چې دا لږ مشکله استه نو ناسته خواسته ضرور ده چې وشي. دا کومې خبرې چې اوس روانه مذاکرات چې کوم روانه امید ورته ډېر زیات ده چې خدای به دا کومې غلط فهمۍ نه شي دا به الله تعالی لري کی او موږ ورته ډېر امیدوار چې ان شاء الله صلح به راځي.
په پیښور کې افغان کونسل جنرال سره مو د مشال ریډیو د خبریال مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کونړ کې د دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لښکلو خواو د اوربند غوښتنه کوي. دوی پرون په یوه غونډه کې وویل نور له جنگونو او وژنو په تنګ شوي او سوله غواړي. د سیمې خلک وایي د تیر کال په څیر بیا غواړي چې په اوربند کې د اختر خپلې خوشحالۍ وکړي. د موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
مولوی محمد انور د غونډې برخوالو ته وویل وسلوال طالبان اوس په دې پوه شوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي.
دنیا کې په خپل پخېمانه دی خو دا رب وړاندې به هم پخېمانه دی ځکه چې تا هغه څوک وژلی دی چې تا خپل ور اسلام منلی دی نو بیا به وخت درنه تېرېږي. همدا وخت دی چې خپلو کړنو باندې په غور وباسئ
قومی مشر حاجی عطا الله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګوندیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او وربند مخنی ولیدا.
افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک سوله راشي، سوله ته تګی. خو متاسفانه ګاونډیان او زموږ سیاسین چې هغه په جنگ کې ګټې دي هغه هم نه پرېږدي. د مجاهدین په نامه غږ کوي چې زموږ د مجاهدینو سهم راکوي، هغه مسکو ته منډې وایي. مسکو کې خو سوله نه راځي، جنگ په افغانستان کې دی، سوله هم په افغانستان کې، اوربند هم په افغانستان کې.
مدني فعال سفر ساپه وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو مخې ته ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره یې د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربن هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه ورولل. لومړنیو کرخو ته د هغوی ورغله، د جګړې چې تقریبا کلونو کلونو راهیسې هغه ځایونه نه و لیدلې. ډېر په ښه شان سره دواړو خواوو دغه اختر ولمانځه او ډېر په خوند یې وکړ. غوښتنه هم دا ده چې دواړه خواوې دي، هم د دولت او هم اخواته وسلوال مخالفین، نیکمرغه اختر په خاطر باندې اوربن وکړي او ولس دې پرېږدي چې دغه خوشحالي نه په ښه شان ولمانځي.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوه، نو په جنگ کې ټولو خکیلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هواري کړي.
روح الله انوري رپورټ اوریدونکو د جنوبی وزیرستان هغه کورنۍ چې دا مهال په ډېر اسماعیل خان کې د کډوالۍ ژوند کوي په خواشینۍ سره وایي چې روژه یې په پردیسۍ او ګرمۍ کې تېره کړه او اختر هم په خپلو کلو کې نشي کولی. د دوی په خبره خپلې سیمې ته ځکه نشي تللی چې کورونه یې ړنګ دي او د ژوند او هلته د ژوند هیڅ بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی له حکومت غواړي چې سیمه ورته له جنګونو پاکه کړي او دوی ورته بېرته ولیږي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
روزا پتر دو دا کمکای ادرا غای پتر اشمیل خان ٹانگ سے دے چلی وزیرستان مسعود کا ڈول دائی سرنگ مسعود سوی دیو مسعود نا وار وائی
کنوالی مسعود بو پشا مل وکیل دے جنوبی وزیرستان تعلق لا رہو زمین جی لتا چون گڈیرا اڑا دو ڈر خوش گوار موسمی بشے تے خال کے ملے ڈانگے دی دا واجا مندے خال کو پدا مجبور سوی دی کہ رضائی کو پردی وطن پر گرمی شونی وا او دی دا خوشی تکیم پ بلارینی وطن شوی هغه خو په سفر شه کدای نشي چې د میر په خورا شه همون روسی او انفراستراکچر جو شي چې بیا د میر بشیر په خپل کوری را ابوت شي او ولا دا په خپل وطن باندې دې دا خوشی لګا ترګه مخشینه چوا هغه نور هه په دواګینی و شي د خلک د پورا چا خپل ورک شوی کلی ول تر دې راځي زون دا تر یوز دې شو یوره بیا ید ول باندې
په دغه بار رښه د سردار جمال الدین خبره ها وار وای
لا کولمبو ورتل په سفر هه دا هغه متاثرین دي اوس وزیر استان کا دای هغه خلص نه دای چې څوک مجبورې کړی نه چې پر کوله ګیس نه چې پر کوله ګجلې بل نه چې پر کوله خطله لیدې دا نور چې کوم پوتې د دلتا صحیح مونږ بونه هغه د خپل وطن په ارمون شلې وخت را ویل په دا ګرمې شه یید خو د خپل وطن خوان کوله ک خپل وطن مو سور وطن او خنوار وطن او خپل وطن او ویس خو مجبورې ده نه په دا ګرمې شه چې وخت را وی خو نه بده کوي چې تا خوان در کو په وڅ سره مجبورې دو
ملک ډوکټ صلاح الدین ویایي
رجب خیریات سره تیر شو د وزیرستان کډوال چې په دې خان سے پروت دي دا سرت کوي افسوس کوي چې میره په خپل علاقې شهید بناو کړای وای په چون کې د کورین رنگ دي د پندوره طریقا نشته دی وته سہولیاتي زندگی نشته دی لہذا دې مجبور دي چې په داسره ګرمۍ کې د دولت عید مناوي د خپل وطن هارمون کوي چې کاش چې نور پاکستانیانو غوندې میر هم خپل ملک شه په خپل علاقې شهید کړای وای
د هوکا سانو د سرکار نه دا غشتنه هم وکړه چې میره ته د جنگ وهلې رنگ وزیرستان زر کې بیا ابود جوړ کړای چرتلون کے روزے او عیدونا امن پو خوشی سرا پخپلو کلیو کو رونو شیل منزو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو هر ورځ د سحر لنهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ پریږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرټس او لنډو صفو دوه زره یو سل دېرش پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرټس.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې په اړه د خبرو اترو لپاره د مشرانو کمیټې ټاکلې چې نن به یې په پیښور کې اولنۍ غونډه کیږي. د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار اجمل وزیر د دې کمیټې جوړولو په لړ کې پرون د شمالي وزیرستان میرانشاه سفر کړی و. نوموړي بیګام شال جړې ته وویل چې د دې پیښې له ځنو متاثرینو سره حکومت مالي مرستې کړې دي. له باجوړ منتخب د خامی اسمبلی غړی ګلدار خان وای په خیبر پختونخوا کې له شاملې دوه وروسته په قبایلي ضلعو کې د ړنګو شو کورونو بیا رغولو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوې دي. نوموړي بیګام شال ریډیو ته وویل چې د لړ کې به ډېر زر د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره سروې شروع کړي. د افغانستان فرا ولایت په لاشو جوین ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو د طالبانو په ډله ییز برید کې 15 سرحدي پولیس وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي په دې برید کې 3 طالبان وژل شوی او 3 سخت ژوبل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې د ایران سره بغیر له شرطونو خبرو ته تیار دی. خو دا واشنگټن به په تهران فشار جاری ساتي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي تر هغې د تهران او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې نشي کېدی چې امریکا خپله عمومي رویه نوې بدله کړي. قطر په سعودي عرب کې د هغه بیړنۍ سرمشریزې نتایج رد کړي چې په سیمه کې له ایران سره د تناو زیاتېدو په اړه شوې ده. په دې سرمشریزه کې د سعودي عرب پاچا سلمان په ایران تور پورې کړی چې د ده په وینا د ترهګرو فعالیتونو له وجې یې د تیلو نړیوال رسد له خطر سره مخ کړی دی. ایران دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د 2019 کال نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ میچ کیږي. دا میچ به د پیښور په وخت ماسپښین 2:30 بجې د انګلستان په نوټینګم میدان کې شروع کیږي. د دې کپ په اولنی میچ کې 13 جمعه ویسټ انډیز پاکستان ته ماتې ورکړې ده.
اوس د دینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي وزیر اعظم عمران خان د وزیر مملکت زرتاج ګل د خور په نیکټه اداره کې د نوکری نوټس اغستې او نوموړي ته یې ویلي چې نیکټه ادارې ته لیږلې شوې سفارشي خط دې بیرته واخلي. د وزیر اعظم سلاکار نعیم الحق خپل ټویټر پاڼه کې ویلي پاکستان تحریک انصاف تل د مخ ملازو مخالفت کړی. اداریه وایي یو خوا پاکستان تحریک انصاف دا تاثر ورکوي چې دوی د نورو نه بدل دي او هر کار په میرټ کوي، خو که وکتل شي نو د زرتاج ګل د خور یوازې دا چې هغه د دې خور ده. ادارې اخر کې وایي د دې هر څه باوجود تر دې دمه عمران خان دا نه دي کړي چې د زرتاج ګل خور یې د نیکټه د هدي نه لري کړي. نو کچري نن عمران خان او نعیم الحق دواړه په اپوزیشن کې وو، نو آیا د دې کار نه رستو به د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه وکړي؟ دوی اصول دا ګام نه پورته کوي. نو یو تر سپانه خپل ادارې کې وایي د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو په مسله اندېښنې ښودلي او خبرداري ورکړي چې پاکستان د پولیو ضد کار توند کړي. ادارې وایي له دې وروستو موږ سره هیڅ یوه بله لار پاتې نه ده چې موږ په جنگي بنیادونو ایمرجنسی ولګوو او په ټول ملک کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړو، او چې کوم مور او پلار له دې انکار کوي او یا څوک د دې پر ضد منفي بیانونه ورکوي هغوی ته سزاګانې ورکړی شي. او که موږ داسې ونه کړل نو بیا موږ له په نړیواله کچه د سفري بندیزونو لپاره تیار اوسېدل پکار دي. ادارې وړاندې وایي په ټوله نړۍ کې د پولیو خاتمه شوي، خو له افغانستان وروستو یوازې پاکستان دی چې تر اوسه پکې دا رنځ موجود دی. که پر نړۍ دی لړکی ګوتی پورته کوي، نو په داسې حال کې به پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې سره په ګډه د دې د خاتمې لپاره کار کول وی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي هر چاته معلومه ده چې په پاکستان کوم 1.3 روپۍ غیر ملکی قرضه راوړېدلې، په دې کې تر ټولو لوی لاس د هغه چا دی چې ټیکس نه ورکوي. ادارې وایي د 22 کروڑ آبادی په دې ملک کې یوازې 40% خلک ټیکس ورکوي. نو هم په دې وجه وزیر مملکت احمد اظهر ویلي چې د ټیکس په نظام کې د بدلون ضرورت دی. او دارنګ بیار مشر هم د پاکستان د ټیکس موجوده نظام د اقتصاد لپاره ډیر خطرناک ګرځولې، نو باید چې حکومت دې لړکی غوره پالیسی جوړ کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي برتانوي هوایي شرکت یا برټش ایرویز د یولس کلونو له ځنډ وروسته پاکستان ته پروازونه بیا پیل کړی دي. بلخوا د دینیشنل انټرست مجلې ولیکن وایي داسې ښکاري چې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ تناو کم شوی، خو په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي شخړې امکان په زیاتېدو دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له منور شاه اورو.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، برطانوي هوایي شرکت یا برټش ایرویز د 11 کلونو له ځنډ وروسته پاکستان ته پروازونه شروع کوي، چې وزیر اعظم عمران خان ورته د هیواد په اقتصاد د نړیوالو د اعتماد په توګه ګوري. برټش ایرویز پاکستان ته خپل پروازونه په 2008 کال کې په اسلام آباد کې په میریټ هوټل ترهګر برید وروسته بند کړی وو. ورځپاڼه لیکي په 1300 کلونو کې د سیاسي عدم استحکام او د ترهګرۍ د ریاستي ملاتړ له وجې په نړیواله کچه د ځان لکېدلو په ترڅ کې د پاکستان اقتصاد کمزوری شوی دی. په مئی میاشت کې اسلام آباد وویل چې د شپږو اربو ډالرو د قرض لپاره له IMF سره ابتدایي سلا شوې ده. فاینانشل ټایمز همداراز لیکي د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره د عمران خان حکومت د روانې میاشتې په 11مه کفایت شواره بجټ وړاندې کوي، چې پکې به په ناخالصه ملي پیداوار کې د خواوشه 5% مالی زیان کمولو لپاره سخت اصلاحات اعلانوي. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله کې لیکوال جیفری سټیسی لیکي، له هغې وروسته چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د وسلوالې شخړې امکان رد کړ، د منځني ختیځ او په امریکا کې د بهرنو تګلارو انتظامیې د آرام سا واخیسته. د لیکوال په وینا د دې بیانونو په نتیجه کې په خلیجي فارس کې تناو په کمېدو ښکاري، خو په حقیقت کې په دې سیمه کې د ایران او امریکا ترمنځ د پوځي شخړې امکان په زیاتېدو دی. جیفری سټیسی لیکي چې دا بحران په یو نوي پړاو کې داخليږي. دی وايي په داسې حال کې چې د دواړو خواو پوځونه د جنگ لپاره په تیار حالت کې دي. امریکا د سیمې ته د سمندري او هوایي جنگ نور سازو سامان استولې. سعودي عرب په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي باغیانو باندې بمباري کړې. نه یوازې دا چې کومه معمولي حادثه جنگ جوړولی شي، بلکې کومه غلط فهمي هم حالات جنگ ته بیولی شي. د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه ایران ته جال خور کړی او پوځي اقدام ته د تهران د پارولو هڅه کوي، چې دا راز ایران له سرې کرښې واوړي. خو دا د ټرمپ انتظامیه ستراتیژیکي تیروتنه ده، چې په نتیجه کې په ایران کې منځلارې طبقه کمزوري کیږي او سخت دریځه مضبوطیږي، چې له اټمي تړون د وتلو او خیانت په حق کې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې حاضر دی لکم مخینی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو تیر ورځ دا خبره په سویس کې وکړه، خو نوموړي زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگتن فشارونه دوام ولري. سویس د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکینی شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یک شنبه په ورځ د سویت په جنوبي ښار بیلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. دوی وایي موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو، له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د لمنځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگتن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات د ایران له اټومي تړون د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگتن په منځني ختیځ کې د تهران له لوري د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگتن له خپل لوري درناوی وشي، تهران به احتمالاً خبرې وکړي، خو زیاته کړه چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یک شنبه په ورځ له ای بی سی ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ فشار راوړي او ګواښ د ده په خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هېواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه بلکې د دواړو هېوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هېوادونه له سویس څخه دا غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت پلاوی د جون په نیمایي کې په اسلام آباد کې د کډوالو په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبرې وشي. هلته پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه رپورټ پور کړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل ناجیه ساپای اورو.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یوه دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ ویل
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روانې جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډی ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په څلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه تر دولعمل مطابق باید افغانستان د ماجورو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2018 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان ترڅنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خزو د هغونو فعالان وای پرسته کې په خبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وژنې زیاتې شوې دي. یوازې په مې میاش کې دغه پیښو شمیر 15 تر رسیدلې. د خبر پښتونخوا حکومت د خزو تحفظ لپاره یو قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړې. د بشري حقوقو فعالان وای د خزو د خوندیتوب لپاره د مناسبو قوانینو نشټوالی د دې سبب شوی چې زیات شمیر خزې د غیرت په نوم وژل شي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو کارکونکو وای په دې صوبه کې ناموسي وشنې سیاتي شوې دي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کوي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ یو مشر شمشیر علي د جون په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته ویل، په خیبر پختونخوا کې یوازې په مې میاشت کې 15 ښځې د غیرت په نوم وشل شوې دي چې پکې سیاتي په سواد کې دي.
په دې کال کې په خیبر پختونخوا کې چې د ما په خیال یو راوند فیګر به تاسو ووایم، د دې مې د میاشتې د اند پورې به تقریبا 20-25 فیمل داسې چې هغه غیرت په نوم باندې وجل شوي، او په هغې کې زیات تر چې کومه ایریاز دي نو هغه بیا زمونږ د خیبر پختونخوا چې کمی دا د مرکن ډیویژن علاقې دي دغه دي.
دا خو زمونږ د پوره پښتني سیمې مسله ده، په ټوله پختونخوا کې کم چې شمېر زمونږ سره راغلی مونږ چې کم د 15 داسې وجل شوي دي غیرت په نوم باندې.
د مې په 13مه د بنو په هاتي خیلو کې یوه جینۍ د غیرت په نوم وشل شوه. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن د جون په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل، پر دې جینۍ تور و چې هغې په خپله خوښه واده کړی و. نوموړی وایي د جینۍ تر وژنې وروسته د هغې د کورنۍ درې سړي هم وشل شوي دي.
سلور کسان دی فیمیل سره، سلور کسان مړه دي او دوه زخمیان دي، تر زمنې دي او اورونه دي دغه سي، او دا بیا څوک وایي چې کلی خلک په کیر وتلو هغه ویښتي دي، څوک وایي چې د کور ول ویښتي دي. اوس اف آی آر دواړه طرفو ته اف آی آر نه ده شوی، دا پولیس خپل مدیریت کې اف آی آر درج شوی، سی چو سه په مدیریت کې اوس پولیس انویسټیګیشن سٹارټ کړی دی چې آیا دا واقعیا شوی څنګه، دا چا ویښتي دي، کلی خلکو ویښتي دي، هغه کور چې کوم الک سره دی واده شو هغه ویښتي دي.
دا چې په خبر پښتونخوا کې د مخ په زیاتیدونکو ناموسي وژنو علتونه څه دي، دی اویکننګ ادارې یو مشر شمشیر علي په اړه وایي، قبایلي کلتور، د تعلیم کمی، د ښځو حقوقو په اړه کم پوهاوی، او د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل د ناموسي وژنو د زیاتیدو وجوهات دي.
مین وجه هم دا ده چې دلته زمونږ یو خدام کلچر داسې دی، دلته د تعلیم ډېر زیات کمی دی، او زمونږ پوهه اویرنس چې کم دی نو هغه زمونږ کم د غریزې علاقې چې دي په دې کې بالکل نشته، یا د هغو د مرضۍ چې کم ودونه دي دغې حوالې سره چې دی ناپوهي ډېره زیاته ده. قوانین چې کم جوړېږي، کم چې وومن فرنډ اجلاس یا کم قانون چې زمونږ تحفظ لپاره، زنانو د تحفظ لپاره جوړ شوي دي، نو قانونونه شته په پاکستان کې، داسې نه چې نشته، خو مسله ده چې د هغې پراپر امپلیمنټیشن بیا نشته.
د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدو دغسې د نورو معاملو په اړه مو د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې، خبریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو تحفظ لپاره او د ناموسي وژنو ضد یوه قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړې ده، خو د مذهبي ډلو د اعتراضاتو له وجې لا تر اوسه نه ده منظور شوې. د ښځو حقونو مبارزه شاد بیګم بیا وایي، پخوا به هم ناموسي وژنې کېدلې، خو اوس د ټولنیزې میډیا له وجې زیاتې رپورټ کېږي.
مخکې به خلکو ښځې مړې کړې، په کور دننه به خخې کړې، او په خاندان کې به خبرې پټې شوې، که نه ټي وي او اخبار ته به خبره ډېره کم تله. اوس چې کله د فیسبوک دور راغلی دی نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای بل ځای خبر شي، ځینې ناشنا خلک ناشنا نمونه باندې، که نه زما په خیال باندې دا شروع شوی دی چې دا څیزونه بهر ته راوتل شروع شوی دي، په دې باندې خبرې شروع شوی دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل، دې شرحه اقا شانتي ده، او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوی.
د پاکستان پارلیمان په 2018 کال کې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي او په زړو قوانینو کې د بدلون لپاره یوه قانوني مسوده منصوره کړه، خو د بشري حقوقو د پوهانو په وینا په داسې معاملو کې د ګواهانو د غلي پاتې کېدو، د ناسمو پلټنو، او د متاثره کورنۍ لخوا د مجرم د معاف کولو له وجې ذمه‌واره کسان اکثر د سزا نه بچ پاتې شي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کرکټ په نړیوال جام کې په پاکستان خپل دویم لوبنن د کوربه هیواد انګلستان خلاف کوي. تر دې وړاندې د پاکستان ډله د ویسټ انډیز هغې پر ضد لوبېدلې وه او ماتې خوړلې وه. د افغانستان لوبډله به سبا د نهې په ورځ د سریلنکا له هغې سره لوبېږي. د کرکټ چارو شنونکي وایي، د پاکستان او افغانستان له لوبډلو سره ښه بالران شته، که بیټسمینان یې پوره 50 اووره لوبه وکړي نو امکان شته چې دغه لوبډلې خپلې لوبې وګټي او بریالی شي. له اسلام آباد احمدالله معلومات راکوي.
د کرکټ دولسم نړیوال جام مقابله چې د مئی په دیرشمه په انګلند کې شروع شوی، پاکستان به خپل دویمه لوبه نن د ګل په ورځ د کوربه ملک لوبډلې او افغانستان به سبا د نهه په ورځ د سریلنکا سره مقابله کوي. د پاکستان او انګلند ترمنځ د سیریز شپږمه لوبه به نن د پاکستان په وخت د غرمې په 2:30 بجو شروع کیږي. پاکستان خپل لومړی میچ د ویسټ انډیز او افغانستان د آسترالیا نه بایللې دی. د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړی عمران خان جونیئر په نړیوال جام کې د پاکستان او افغانستان کرکټ ټیمونو کارکردگی په حق لوایي. پاکستان کرکټ ټیم د بیټسمنانو دا کمزوري ده چې هغوی په تیزو پیچونو صحیح لوبه نشي کولی، او د دې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې ټول ډیډ پیچونه جوړول کیږي. نو ځکه یې ټیم نه خو د انګلینډ پر ضد سیریز کې او نه په نړیوال جام کې تر اوسه څخه کارکردگی ونه ښودله. که پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې ټیم یې د نړۍ د نورو ملکونو ټیمونو مقابله وکړي، نو ورلبه میدانونو سره سره د لوبغاړو ټریننګ طرف ته هم توجه راړول وي. تر څو چې د افغانستان کرکټ ټیم خبره ده، نو هغوی د کمو اورونو لوبه خوښوي، او دا وجه ده چې هغوی په شلوریز مقابلو کې ډیر ښه دي. که آسټرالیا سره میچ ته وګورو، نو د افغانستان ټیم ټول لوبغاړي 12 اورونه وړاندې آوټ شول. نو ورله پکار دي چې تیزه لوبه کولو په ځای دي پوره 50 اورونه لوبوي، او داسې هغوی خپل مخالف ټیم ته یو ښه ټارګټ ورکولی شي. په نړیوال جام کې تر اوسه شو په 15 مقابلو کې انګلینډ، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، آسټرالیا او بنگلادیش خپلې لومړۍ لوبې ګټلې، خو جنوبي افریقا خپلې 2 لوبې او پاکستان، سریلانکا او افغانستان یوه یوه لوبه بیللې ده. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی چارواکي او په لوبو نظر لرونکي عامر نواب د کرکټ بورډ لخوا پکړی شوی سلیکشن نیوکه په کولو سره مشال ریډیو ته وویل:
ماهرین د کرکټ دا خبره کوي چې د سرفراز هم سلیکشن هڅ جوړی کیدا، ځکه چې بار کامران اکمل ناست دی. هغه تاسو پورې په پی ایس ایل کې څومره ښه کار کوي چې بولی دا کامران اکمل با فخر زمان سره یو خوب نر راغلی، او د دوه طرفو نه تیز رنجونو جوړېدل. بل آصف علي چې د پاکستان موجوده ټیم کې تاسو یو پلیئر دی چې
په دولسم نړیوال کرکټ جام کې 10 ټیمونه برخه اخلي، چې پکې د دفاعي اتل آسترالیا نه علاوه افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادیش، سریلانکا، انګلینډ، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا او د ویسټ انډیز ټیمونه شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د تیر کال په څیر دا ځل هم په وړوکي اختر کې د پښتو یو شمېر نوي فلمونه پر سینماګانو نندارې ته وړاندې کیږي. د فلمونو جوړونکي وایي د فلمونو موضوعات تر ډېره ټولنیز ناخوالي او په ترڅ کې فلم کتونکو ته د مینې او ورورګلوۍ درس ورکول دي. دوی په خبره کې حکومت د مرستې لاس ورکړي، نو د لا خو فلمونو جوړولو وړتیا دوی لري. حکومت په وروستیو کې اعلان کړو چې د فلمي صنعت د ودې لپاره یې یو لړ اقدامات په پام کې نیولي دي. سراج ظهیر رپورټ لري.
ले वने पसीना फरूते लवंगी नवरुक दिकलम रुक्षी लवंगी नवरुक।
तो खालिद मलिक पगक दा संदर पहाग द्रिव फिल्मुन के दियो फिल्म दे तलो फरी वाई दचे पदी वडू के अख्तर के द पोख्तो फिल्मुन में नवाल उलपारा खोदल की गी। दाजल पदी वडू के अख्तर के द्रि फिल्मुन नुमाइश तवड़ान दी की गी چپکې دې ته لو فری وای د ارشد خان، خاندانی گندګر د شانسیب خان او دې ته بدماشي وای د شاهد عثمان په هدایتکاری کې جوړ کړل شوی. د فلمونو د پیښور، سوات، کراچۍ او کوئټه په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي، او په دې کې جانگیر خان، ارباز خان، عجب گل، اسف خان، شاهد خان، عمران خان، جاوید بابر، طارق جمال، خالد یاسمین، وردا او لیلا مرکزی کردارونه لوبولی. د فلم دې ته بدماشي وای هدایتکار شاهد عثمان مشال ریډیو ته ویل دوی تل ټولنیز فلمونه جوړوي، او دا ځل یې هم دا کوشش کړي.
محنت وکړې نو ان شاء الله به یې من دې مقصد د رشتو تقدس ته پرشته دا دنیا کې څومره رشتې دې څومره احترام یې هر څړي په ځل کې قرانې سبجیکټ دې سنټیمنټل سکرپټ ان شاء الله نو وسته به پوره کړي.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته ویل یو وخت چې په کال کې به پیتا او اویا فلمونه جوړېدل، خو اوس دغه شمېره ورځ په ورځ کمیږي، او تیر کال 4 فلمونه جوړ شوي وو، او سخت کال دغه شمېره 3 ته را ورسېده. نو تر څو چې حکومت مرسته نه وکړي دا شمېره به همداسې کمیږي.
وجہ خدا دا کہ حکومت دی طرف سے گوریم نہ سلے کے دا پنجاب انڈسٹری دا باشو سلے کے دا اردو انڈسٹری دا باشو دا دا پختو انڈسٹری کی دا باشو اے مگانی وانی شوی دو دری پاتی دی مکہ بچی او پروڈوسر فلم جو شروع نو هر سینما والا پتا وی چر دې مال دا فلم راي اوس یو شو کې پروڈوسر راي فلم جوړي نو سینما والا پس پزې نه تي نو زه کومه چې دا چې د حکومت مرستو کې او دا سینما غانو والا چې دې دا هم کې
بل پلو وفاقي حکومت وای دوی پاکستان کې د فلمي سند د ودی او د سینما غانو جوړولو لپاره اقدامات کوي او دې لړکی فلمي اکیډمي هم جوړوي او د فلمي سند د ودی لپاره په بجټ کې پیسې هم بیل کړي سراد زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پښتنو سیمو مېرمنې د اختر خپلې خوښۍ په لاسونو او پښو د نکریزو په لګولو او همداراز د بنګړو په چولو کوي. د بنو وزیرستان مېرمنې یو جینکۍ وایي د اختر لپاره د دواړه توکي رانیسي او تر څنګ نوي کالي هم جوړوي. نور حال د عمر وزیر پر رپورٹ کې یو ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د پښتنو په سیمو کې د اختر یا نورو خوشحالیانو موکو لپاره نارینه او زنانه رنگارنګ تیاریانې کوي چې د هرې سیمې ځانګړي روایات او دود دستور تر مخه خلک د خوشحالو نه خوند اخلي. د وړوکي اختر پر اتک سره بنو او وزیرستان کې د نارینه او ترڅنګ مېرمنې هم وایي د اختر لمانځلو لپاره نکریز او بنګړي په شوق اخلي چې د اختر سینګار یې په یو په دوا شي. زیاتوی د نکریزو استعمال د پخوانه روان دی چې انجونه په لاسونو او خپو مختلف ډول ګلکاری کوي. د دوی په وینا د رنگارنګ کپړو ترڅنګ د نکریزو او بنګړو استعمال د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو یو امیرمن همیره خان وایي چې نکریز نوی نو اختر یې نوی
نکریز د خوشی لمته چې او دوی اسه خوشی موکای خامخه خلق نکریز لوي دی دی یو د خوشی موکا د لحاظه د نکریز خامخه ضروری لوي باندې نکریز خو خاص کر مشهور دی چې څنګه نکریز ضروری دی ته پر داسې بنگړی ان سلیډ ضروری دی شیشه کې سلیډ کانچ کې چوریا د ډیر زیات اهمیت ده.
د وزیرستان انجلای سایرا وایي په اختر کې دوی رنگارنګ بنگړی او نکریز ډیر په شوق سره کاروي.
تپه وایي پپشه پپلو سه وایي او نکریز خولي لیدل شي چې بنگړی او نکریز نوی د خوې ځان وي.
یو بلا مېرمن مې ناز وایي د هر ډول کپړو سره دا غیر رنگ بنگړی اخستی چې د خپل سنگار برخه غني.
بنگړی او د نکریز نه بغیر خو اختر نیمګړاوي سیمه کپڑے مې اخستی کنه غیر سره میچینګ بنگړی او خلی او نکریز کون میجر لوسې د پورا او خلی لکا ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریز هغه به او خلی اپ سره باندې لگاوي. دا سه لکا پیغلا چې اختر شه بنگړی او نکریز نه لگاولې د هغه د سیمه نیمګړی غوندلې دا شی دایمي روایت پیټ.
دا غمرمنې وای د پښتنو په سیمو کې د اختر او نورو خوشحالۍ په موقع د نکریزو او بنګړو استعمال د کالونو زوړ رواج دی چې دوی غواړي خپل د غزوړ کلیوال روایت ژوندۍ وساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.